አዋዚያ
ምን አዋዚያ
دهنه نوازیه ده خپراوانه دیر قدر من آوریدون کو بیا هم ستری مشه. پراوانه خپراوانه که در تاز نو شب آشنا کوربنه ایم. خوده دیو که خپراوانه تر پای واوری لکه سنگه چه مخی مویل ده سیمی و نری خبرونه در تلرو ده سیمی و نری پاره روپوتونه هم در تلرو. خوبا پایل که ده سیمی و نری خبرونه آوری.
ویان احمد الله ارچیوال در روپایی پارلمان غری هانا نیومن په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې تر هغه به اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپلو خلکو ته حقوق نوي ورکړي. د اروپایي پارلمان د جرمنۍ غړي چې په کابل کې دا وایي دې ته سختې اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي، که نه د دې په وینا د افغانانو ستونزې به پسې لا زیاتې شي. نیومن په کابل کې پرون یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه هم وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یې یو شمېر هیوادونه هېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ټویټر کې ولیکل چې خپلو هڅو ته به په افغانستان کې دوام ورکړي. سور صلیب په افغانستان کې له درې دېرش روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زرو ډېرو روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. نړیوال بانک وایي که نړیوال ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپلې مالي چارې په سمه مدیریت کوي، د افغانستان له اقتصادي سقوط څخه مخنیوی کېدای شي. نړیوال بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د امنیت ښه والی، د کرنې سکتور، طبي منابعو او ځوان جمعیت ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره بدیل مسیر موجود دی. نړیوال بانک زیاته کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه تمه لري چې د طالبانو موقته اداره له میرمنو او نجونو سره د چلن اساسي معیارونه مراعت کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان اقتصادي چارې په سمه مدیریت کړي. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي ادارې اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې سویډن دا مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړي او زیاتوي چې سویډن د دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړي. اوچا د دغه مرستې د هرکلي په ترڅ کې ویلي چې یاد مرسته په افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوري. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی د ټولو افغانانو حقونو او په ځانګړي ډول د زده کړو د حق په ګډون د ښځو او نجونو شرعي حقونو ته ژمن دي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې هڅې دوام لري. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان عزیز احمد رایان رسنیو ته په یو استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت نجونو او خوځو ته د زده کړو مسؤون چاپیریال برابرول خپله ملي او شرعي وجیبه ګڼي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړي. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نویو جذب شویو محصلینو ته به د عراق، د کردستان په سلیمانیه، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارت کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له افغانستانه هم د آنلاین زده کړو مینهوال مني. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې راتلونکی کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشال بن حمد السانی ویلي و چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي سره د یو ساعته تلیفوني خبرو پر مهال هغه ته ویلي چې متحده ایالات به اوکراین ته د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت اضافي وسلې، مهمات او نور امنیتي لوازم ولیږي. په دې اړه به نور تفصیل په واشنګټن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال سټیو هرمن په راپور کې زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
جمهور رئیس جو بایدن په خپل وی مطبوعاتي بیان کې وای د یوکرين مشر خبر کو چې له هغه هواد سره د روسي يرغلګرو په مقابل کې د خپل دفاع په خاطر زریلرون کې نفر بر نقلیه وسایط د توپچی سیستمونه مهمات او اضافي هليكوپټري انتقالي په واشنگتن کې د دفاع وزارت یا پینټاګان مطبوعاتي وان جانکربي وای چې متحده ایالات با د غټولې وسلې او هر بی لوازم هر څومره چې ژر ممکني یوکرين ته ورسي.
موږ له ساعت نه خبر یو او موږ پوهیږو چې وخت له موږ سره ملګرتیا نه کوي.
امریکایي ماموران وای کومې تازه نظامی مرستې چې یوکرين ته استول کیږي پر ختیځ باندې دروسته د هغه تاروزی عمله په دفع کولو کې به موثر ثابت شي چې ژر د پیل کې دوه توقع کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
روسیې د متحده ایالاتو د کانګرس پر درې سوه اته نوي غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګېدلي چې د روسیې د پارلمان پر درې سوه اتریش غړو د بندیزونو د لګېدو اعلان کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې نور بندیزونه په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړو مسکو د سفر بندیزونه لګولي. په ورته وخت کې روسیې د کاناډا د سنا پر واتیا غړو ورته بندیزونه ولګول او وی ویل چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په مکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبان حکومت د امریکا روغتیا وزارت پر افغانستان او نورو هیوادونو باندې د اوکراین د جګړې له امله د مرستو د کمیدو په اړه د روغتیا د نړیوال ادارې WHO د مشر څرګندونه ته په خبرګون کې ویلي دغه هیواد کې کومې مرستو ته چې کومې مرستو ته اړتیا ده کونه رسیږي نو خلک به د یو بد حالت سره مخ شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO مشر تدروس اتهانوم گبرا یاسوس د چرچمبه په ورځ د جنیو څخه په انلاین باندې خبر اعلان سره په خبرو کې ویلي چې نړیواله ټولنه د اوکراین په جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمېر هیوادونه یې هېر کړي دي. د طالبانو د اسلامي امارت د روغتیا وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر د WHO د مشر څرګندونې ته په غبرګون کې ویلي چې د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس د مسلې ته ډېر ناوخته پام شوی دی. طالبانو افغانستان کې وخت لا سکولو روسه سوزلی دا مسله را کړی دا افغانستان چې کوم روغتي برسو ته اړتیا لري کارته وزره سیږي نو خلک به ډیر بد حالت سره مخ شي.
فعلا نوم متوجه شدن بازم خوبی است.
ډاکټر حجری ویل دا چې وسی دې مسلې ته پام شو دا هم ښه خبره ده. اوس چې افغانستان سره کوم برستي کیږي دا هم د افغانستان په کچه سیدې چې کافی نه دي ځکه د مخه چې کوم برستي کیدلی د افغانستان د نفوس شپږته فیصد اړتیا وي پوره کولی او څلوېښت فیصد سره برستي نه کیدی. اوس چې خلکو ته د برستي درسولو په برخه کې سل څه د زمينه برابر شوي څرګی چې د افغانستان روغتي سیستم په خپل پوخو ودريږي د تیر پرتل ډیرو خبره ستا ارتیا شته دي. د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15 د مخه د افغانستان روغتي سکتور د امریکا د انکشاف د نړیوال ادارې USAID او اروپي ټولنې لخوا تمویل کیده. خو د سیاسي بدلون وروسته د دواړو ادارو خپل برستې بند کړې. د روغتي وزارت وایم ډاکټر جاوید حجیروی چې اوس مال د روغتي نړیواله اداره WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره UNICEF په سرور دي شولایتونه کې 2500 روغتي مرکزونو ته مالي او تخنیکي ملاتړ برابرې. خو د روغتي وزارت وایي چې دا دوه ادارو د روان میلادي کال د جون تر میاشتې دغه روغتیایي مرکزونو ته د ملاتړ د برابرولو ژمنه کړې ده. د دې سربیره د سلسلي نړیواله کمیټه ICRC او د مهاجرت نړیواله اداره IOM هم د افغانستان د عامې روغتیا سکتور سره مرستې کوي. د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد تیره ورځ په کابل کې د روغتیا په سکتور کې د مصروفو نړیوالو موسسو چارواکو سره د مرستو په همغږۍ خبرې کړې دي. ډاکټر حجیر په دې اړه وویل، هدف دا و چې موسسې او تطبیق کوونکي چې په همغږۍ سره کار کوي ښه به دا وي چې ټول کارونه چې کوي په ګډه او د عامې روغتیا وزارت تر چتر لاندې ترسره کړي، تر څو په سمه توګه لومړیتوبونه تشخیص شي او په وخت او ښه معیار سره وکولی شو خلکو اوسنۍ اړتیاوې پوره کړو. په دې وخت کې ځینې روغتونونه چې د نړیوالو موسسو څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې اوس هم مرستو ته اړتیا لري. کابل کې د ملالۍ د روغتون مشره ملالۍ فیضي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د نړیوالو د مرستو له امله په روغتونونو کې د انساني پاجې د پیښېدو مخه نیول شوې، خو دوی لا هم مرستو ته اړتیا لري.
په صورت مکمل مشکلات شفاخانه رفع نشده.
نرمین فیضي وویل په بشپړ ډول روغتون کې ستونزې نه دي هوارې شوې. د ځینو درملو کمبود شته او هم د ځینو وسایلو کمبود شته دی. د دې لپاره چې روغتون ته مراجعین زیات راځي ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم منندوی یو چې د یوې پاجې مخه نیول شوې، خو په بشپړ ډول د روغتون کمبود پوره شوی نه دی. نرمین پیزي وایي چې هره ورځ دغه روغتون ته تر 200 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. دی وایي چې د مرستو د بندېدو په صورت کې به زیات زیان ښځو او ماشومانو ته ورسیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا را لیدل تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې په خبرولو سره خبر ورکړی دی چې طالبانو تر 500 زیات افغان پوځیان، سیاستوال او د امریکا همکاران برمته اویدم کړی دی. دا زور زیاتې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ شپږو میاشتو کې شوې. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی وایند اجمل عمر شینواری دا شمیر کم بولي او وی چې طالبانو پولیس سره وبخی طالبانو یو لسو او اتش پیته کسان وژلی دي. طالبانو دا ادا رد کړی ده.
د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د سشن میپورس په یو خبري شوی ریپورت کې راغلی چې وخت ته رسیدو وروسته طالبانو په تیر شپږو میاشتو کې د پخواني جمهوریت نظام 390 پوځیان او کارکونکو وژلي یا تریتم کړی دي. کوکا منګل د پکتیا ولایت د سیمایزو پاتونکوونکو د پخوانی قماندان نظر خان چې په پړوش کې منګل مشهور ورور دی وای ورور له تیرو اومیش رئیس له طالبانو سره په بن کې دی.
بیا د ما ماما او پاتشوي وو کابل نن نظر خان ورغی پاتېه تنګرار ته دوه وړ بچانې مر سره وو یو مراره مر سره وو چې غن راستون شو د اسلامي امارات له خوونی ورشه د اسلامي اماراتو بیا راغی د ستکرم ولسوالۍ ته راوړ بیا د سخت ویلو ټکول سکنجو سره مخامخ شو. دا ونی مې میاشت کېږي چې د منګلو مشران او سپینګيري ځوانان علما ټول په دپسې اله ځلې کوي او مختلف تر څو پورې هیڅ نتیجه په لاس نه درغله.
دا افغانستان د وسلوال پاوز په خوانی چرواکی وایي چې دا شمیره له دې هم لوړه ده او طالبانو په لزګونه کسان وژلي دي.
واقعا هغه ارقام چې نیویارک ټایمز خبره کړی دی چې په هغه کې 390 نفر یادونه شوی خو دا تعداد متاسفانه چې زیات ده. دا تعداد هغه ارقام چې زمونږ سره زمونږ د اړیکو لارې چې مونږ ځان سره ثبت کړی دي یو لسو اتش پیته نفره د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته متاسفانه په ډېر بد ډول باندې شهیدان شوي دي او حتی د بعضو جنازې او جسدونه هم کورنیو ته نه دي تسلیم شوي. د هغې تر څنګ موږ کوم ارقام چې لرو 6000 کسان د وسلوال پوځ د منصوبینو د طالبانو لخوا نیول شوي دي، بعضې شکنجه شوي دي او بعضې پرته د شکنجې نه یا خوش شوی دی یا تر اوسه پورې د طالبانو په زندانونو کې دي.
د دغه چرنیز راپور چمتو کوونکو ویلي چې د طالبانو لخوا د افغانانو د وژلو او لادرک کېدو ټول 490 موارد په جلا جلا توګه څېړل دي، او د دې راپور په چمتو کېدو کې د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو، عیني شاهدانو او د قربانیانو د کورنیو د غړو د څرګندونو څخه کار اخیستل شوی دی. د دغه راپور لمخې په بغلان ولایت کې د پخوانی حکومت شپږتیا پخوانی پوځیان د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت د حاکمیت څخه وروسته په مجموع کې ټول نظامیان چې دي، که اردو ده که پولیس ده که هوایی ده، هغوی د تهدید د لاندې دي، پلټنه پسې روانه ده. د هغوی فامیلونه خپله په پټه ګرځي، او که احیانا د طالبانو په لاس خوشي کېدای شي چې په رقم شکنجه شي او په مرګ تهدید شي.
د بګرام د عدلی او قضایی مرکز یو شمیر پخوانی څارنوالان وایي چې لا هم طالبان د دوی په لټه کې دي.
نو دا یو حقیقت ده چې په اوس وخت کې هم یو شمیر دولتي کارمندان چې هغه په مهم پوستونو کې کار کړی دی، په عدلی او قضایي ارګانونو کې او په مختلفو امنیتي برخو کې کار کړی دی، هغه شکنجه شوي دي، وژل شوي دي، او حتی تر اوسه پورې ډېر ناورک دي. چا ته معلومات هم نه ورکول کېږي چې دوی چیرته دي. نو په دې رابطه باندې باید نړیوال زر تر زر اقدام وکړي، او په زمین کې طالبان باید کومه چې د انتقام پلټه کې دي هغه باید او پلټه کې دي څخه تیر شي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز راپور ردوي.
راپور کې در مورد حقوق بشر نشو شده ایره ما هم رد میکنیم، چون واقعیت نیست. زمان مردم افغانستان حقوقشان تلف شده بودند که روز 200 تن کشته داشتند، بمباردمان ها صورت می گرفت، وحشت بود، جا مردم قتل می شدند.
تر دې مخکې هم د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پخوانیو پوځیانو د وژل کېدو په اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو رد کړی و.
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امریکا غږ د طالبانو د ملي دفاع وزارت له سرمفتش لطیف الله حکیمی سره البته د تیر رپورت په دوام داسې پوښتنه کړې ده چې آیا طالبانو له پخوانیو پوځیانو سره زور زیاتی کړی که نه. زموږ همکار احسان الله اریوبزی همدا پوښتنه ورنه مطرح کړې ده. په مکې مرکې ده
همدغه د کمیسیون ختم خبره تاسو یاده کړه، په دې وروستیو کې ځینې خبرونه راغلل. په کونړ کې یو کس ووژل شو، په پنجشیر کې یو کس همدغسې په یو دره کې ووژل شو. دغه چارې څوک کوي؟ دا تصفیه نتیجه ورکړې ده تاسې په دې باور یاست چې تصفیه شوې ده که نه؟
دوه ټکو ډېره غټه نتیجه ورکړه. یو د عامې عافې اعلان ټولو خلکو ته عفو وسلو، هغه که واړه مجرمین وو که غټ مجرمین. دوهم د تصفیه څو کمیسیون دا دوه که نه وایي بیا به مشکلات ډېر واړه واړه مسایل شته. اوس پوهېږم جوړ څه هم پېښې دا په ټوله دنیا کې عام دي. هغه شخصي اعتقام جوړېږي، د هغه مخنیوي ته ژمنتیا ښودلې ده. اوس هم اسلامي مرجمان د کشتي ارګانونه په هغو پسې اجازه چاته نه ورکول کېږي چې هغه دې پر سر باندې خلک تعذیب کړي.
تاسې دغه د کمیسیون چارې چې وي دا یوازې دغه د طالبانو په صفوفو کې وو که پخواني حکومتي چارواکي چې په کورنیو چارو وزارت کې، ملي دفاع وزارت کې، یا د ملي امنیت په پخواني ریاست کې کار کوو، د هغوی سره هم تاسې کار کوو؟ هغوی هم تصفیه کړي؟
نه، خیر مطلق نه. هغه خو فني او مسلکي کسان دي، هغه خو تخنیکي کسان دي یا اداري پرسنل دي. خو موږ خپله ماوه دفاع وزارت کې اول اعلان ښه خبره دا ده چې د هغه اردو پخواني کسان چې هغه راګرځېدي دي، بېرته راغلي دي. د کنن په پوځي ملي اکاډمۍ کې چې پاره زه خپله هغه مراسم کې وم چې څه کم زر کسان وو غالباً چې هغه فارغ شو. هغه کسان وو چې مخکې دوره کې دي تعلیم کړی وو.
تقریبا خواشه څلور نیم زره کسان چې تاسو یادونه وکړله، دا کوم خلک دي؟ دا یوازې دغه پلي خلک دي که په دې کې چارواکي هم؟
بلې، په دې کټګوري کې هغه کسان هم راغلي چې زموږ په اډانه کې کار کاوه پر وړو پوسټل باندې
تاسو دغه معیارونه سټانډرډونه د دې لپاره څه و چې مثلا په کوم معیارونو کې تاسو یو کس کته چې دا مناسب دی یا دا مناسب نه دغه معیارونه سټانډرډونه خو تاسو په کوم قانون اساس سره اتر کم تاسو دا پیژنګل وکولای دي خلکو
د دې دقیقه پرشتنه ده معلومات موږ تر اصلونو مختلفو منابعو څخه هغه معلومات موږ د سیمې د مسؤلینو سره د سیمې متابل فیزیونو سره شریکاوه چې تاسو ته تاسو ته تحقیق وکاو په اړه باندې به په پلاتنه دا ځکه ورسته چې د ټولو منابعو څخه به خبر تایید شي چې بلی دا کس په سابق لایان کې شنه نه دي کړی یا ملت زبراوه او یا همدارز په جنو جرایم کې له تاړو بیا نو څنګه چې جرایم معافو په خالي جرایم نو هغه موږ فقط په اخراج باندې فیصله کوله هغه چې د اسلامي مرکز او کومې ځفه ورسته بیا جرایم ته لاس ولای وی بیا هم زول زبراوه هغه موږ محاکمه ته سپاره
د میرمنو په حق لاسته څه نظر ده په خو په کورنۍ چارو وزارت دفاع وزارت کې میرمنو هم کار کوي اوس هم الته میرمنې کار کوي یا ک میرمنې وغوړي چې په دې ادارات کې کار وکړي تاسو ورته اجازه ورکړي
ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کم تعداد وی هغه خو سم معاشات ته کله راځي خپل معاشات اوس پرې هغه ته جواب ورکول سوی نه ده انفکاک موضوع نسته یعنی موږ پکې سي نه دي او کورنۍ چارو وزارت په امنه جست کې او په کارونو کې په دا اسپیر مليات کې سر دي امدار په نور مسایلو کې او دې ترتیا ده د په هر برخه کې په ځای کې چې د میرمنو د کار یا و په ځای کې به حتمان دې ته د کار زمينه مساعده کیږي دیواز پروي شاو وزارت کې نه زما په خپل شخصي نظر خدای په ټول ادارې کې هغه کې چې ورته ارتیا وی باید وي دا زم ستاد ته وای تور دې مخکې ما یو دغه وا سپیس سفر درلودې په اریانا افغانوي شرکت کې میرمنی وی نو باید وی ځکه که یو ای که یو مرګی زنانه ای په ټول ژوندۍ واری پیښیږي خو تاسو ته فقہ اجازه درکوي اسلام اجازه درکوي چې باید په دې ځای کې شي ویل دي یا ته پاره
او د ذکر په واره کې تاسو څه نظر دی چې مثلا کتا سیم وای چې میرمنی باید کار وکړي او راشي د دوی ته خو به ځکه ضرورت ده کنه
دلته څه تخنیکی مسایل واغه هم حالسو تعلیماتي مسایل واغه هم تعلیم تربیه وزارت د انورو ورګانو نو اطمینان ورکړي چې موږ چمتو یو نو مسله په چی شرا ده هغه علمي مسله فقه علمي مسله چې دغه د علماء په توسط باندې حل کېدلی نو ځکه علماء ته ویل سي چې تاسو په دې موضوع باندې تلنه وکړي تلنه د روان دي بیل دا بیل علماء په دې باندې تلنه کوي په کوم
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د واشنگتن د استډیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوم. د اوکراین په کلابند شوی ښار ماریوپول کې د روسي پوځیانو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو لوی دیزوال اندېښمن کړی دی. اوس د روسي پوځي کتارونه د ختیز دنباس حوزې په لورې روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره په اوکراین کې روان یرغل نسل وژنه بللې ده. پاکلې په موکې رپورټ
د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایوای ایالت کې د وینا پر مهال په لومړي ځل په اوکراین د روسي يرغل نسل وژنه وبلله.
دا اوس ډیر څرګنده شوې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دا هڅه کوي چې د اوکراین کې د لوم مفکوره لمنځه یوسي او دا شواهد په زیاتېدو دي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې په دې باور دی چې زرګونه کسان د اوکراین په بوچا خار کې وژل شوی او یو ځل بیا یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د نورې وسلې هم ورکړ شي.
د یوې کوچنۍ نجلۍ او د یو ماشوم په ګډون د جنسي تیری په سلګونه خزې ثبت شوې دي. د حالاتو په اړه خبرې کول زړه بوګنون کړي.
د امریکا د بهرانیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن به پورز ویل متحده ایالات موثق معلومات لري چې روسیا ممکن د اوکراین د کلابند شوی ماریوپول ښار د نیولو لپاره کیمیاوي مواد وکاروي.
had credible
موږ معتبر معلومات لرو چې روسي ځواکونه د ماریپول خار د نیولو په برید کې ممکن د تاریخوالو د کنټرول مختلف مواد چې لکیمیاوي مواد سره ګډ او کې بهون کې غاز هم پکې شامل دی و کاروي چې د اوکرایني پوځیانو او ملکی وګړو د کمزوري او ناتواني لامل کېدای شي.
د اوکرين په ختیځ کې اوسیدونکو د فارونو نه پټښت دي ځکه وی رښتا چې روسیا به په دې خارونو هم ستر بریدونه تر سره کړي.
نو یا بایوس وای نه
زه له جګړې ډارېږم. هیڅوک نه پوهیږي چې دلته به څه پېښ شي. شاید دا به د ماریپول په څیر وحشتناک وي. مونږ دقیق نه پوهیږو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د روسیې عملیات په آرامۍ او د پلان سره سم د کمو تلفاتو سره په هدف پرمخ ځي. پوتین د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په خبري کانفرنس کې په بوچا کې د سلګونو ملکی وګړو د مړو د مندلو راپورونه جالي وبلل.
کله چې دوی په سوریه کې پرون کې جالکاری وکړه دوی دا څه ښکارا کړ چې ګواکې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولې. نو وروسته معلومه شوه چې دا جالي و په بوچا کې ورته جالي کار دی.
د اوکرين او لویدیز چارواکي وایي چې روسیا د اوکرين په ختیځ کې د دونباس پر سیمه پراخو بریدونو ته تیارې نیسي او له نورو سیمو ځواکونه باسي او د سیمه ته لیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
او دا هم د روان خبرونه اورسته رپورت. په پاکستان کې پښتون ملت پالو ګوندونو نوی حکومت د هر کلی ترڅنګ د پخواني صدر اعظم عمران خان په حکومتي تګلارو سخت نیوکه کړې دي. په قومي اسمبلی کې د ملت پالو ګوندونو د غړو شمیر خورا کم دی خو د نوی حکومت لپاره د هغوی ملاتړ مهم ګڼل کیږي. اوس پښتنه ده چې نوی حکومت به تر کوم حده د پښتنو لوی ستونزې حل کړي. شهناز نفیس په دې موضوع رپورت را لګولی.
په پاکستان کې نوی ائتلافي حکومت په ډیر لږ اکثریت جوړ شوه. خود نوی حکومت لپاره د نورو ائتلافي ګوندونو په شان په قومي اسمبلی کې د ګوتو پښمیر پښتنو غړو ملاتړ دا تمرامنست کړي چې ګوندې نوی حکومت به د پښتون ملتپالو ګوندونو ځینې غوښتنې اومني.
د وسایل مکمل لوټي د خپل یورانیم ته پوس نشي کولای، د اوبو ته پوس نشي کولای، د بجلی ته پوس نشي کولای، د بجلی د قیمت ته پوس نشي کولای، د مدنیات ته پوس نشي کولای. تماکو د پلاس کې نه دي، د پلاس کې هیڅ نه دي. د یو کیدخانه کې گیر دي. د وجود په پاکستان کې دننه په یو داسې چاپر چل کې گیر دي چې دومره مظلوم پوزیشن په نړۍ کې زسماته صرف د کوردانو ښکاری دي نه زیات بل رته مظلوم پر جهان کې بل ښکاری.
پکامی سملے کی د شمالی وزیرستان منتخب غړی او د نېشنل ډیموکراټیک تحریک مشر محسن داوډ د نوی حکومت منتخب صدر اعظم شهباز شریف ته رائے ورکړی وی او پتیرو سوورزو کې د خاغلی شریف سره سوواری لیدلې دي.
نو دا ستا چې مونږ خو به د خېت حقوق ساتو خپل خبره بمدو د خپل خبرونه مو برسو کې کوم نه او کوشش وکړو چې تر څو نه هدا پوري خپل خبره چې کوم زمونږ د بیانې صدا او زمونږ د مان دي اغه په دې حکومت باندې عمل
د پاکستان پتیری قومي سملے کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختنو په سیمو کې زیاتره چوکې پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف او یا د مولانا فضل الرحمن مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام ګټلې وي. دوی نږدې ټول پختانه وو. خود پختنو په سیمو کې د ترهګرۍ په ګډون نوري لوی ستونزې ولې حل نکړلې شوې.
نو پدې کې کچرته یو ته د موټر لګولو جنډا ورکړي خو ایم پدې قیمت کړي دا چې هغه به اول خبره د پښتون خلاف کوي. اول به ابتدا چې کوم کوي هغه به د پښتون په د وجود خلاف کوي چې زه پاکستانی یم، زه پاکستانی یم، زه په دې باندې قرباني مده پښتون ذکر برات نه کوي. نو دغه د دهم د برخه چې لګ ورکړي د جنډا چې ورکړي دا د پښتون په نفي ورکړي.
د عمران خان د حکومت په وخت کې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم تحریک دومره مضبوط شو چې د امریکا او غربي نړۍ په رسنو کې د پوج او حکومت لپاره یو لوی چیلنج په توګه یاد شو. یا تحریک د تیرو نږدې سلورو کالو راست
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر راتلونکي لوی الله مالشه د روژې مبارکې خی آرامه او پر روغ صورت اسوده شپې راست استغفار خدای مالشه.